ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ خایي دی ایران دی زواکونو یا دی ایران د ملاتړ لرونکو زواکونو لخوا برمته شوی. اخواته دی ایران دی سپای پاسداران زواک دغه تورونه رد کړی دی چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمته نیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برطانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برطانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله وو وژل شوي وو. ایران په دې پېښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برطانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړي او د دوشنبې په ورځ یې وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو په ټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلی دی چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلی د بریتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلی چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمته یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دیاړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشهر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې نه کېدی چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخه په دیاړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ایتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذکت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې زغلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې زغلولي دي په هر اړخ کې. دسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې، جامعه کې ټوله بندې. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي. ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژنې بجز هغه څوک پیژنې چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پزان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغ فساد جرد او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی. د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچارهو خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو فرشونو پاکه څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوښو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه و ګلیم او پاتې د سترنجان سابقه و په و رنګه به کار و دا وسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي چې پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه و او د کیفیت په